アサミラジオ。
السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب وشتمه، د 2015 وشتم کال د نومبر 13مه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګری خونی د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. د خونی بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه یو نیم سل تر $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12 میرا وروسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سولساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلمادیس پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملی هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړ کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سولساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي رادیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو یوادو به د ویزو بندیز ولګوي. د وزارت د خبرداري د ناقانونه کډوالو په برت استنولو کې د یو شمیر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډیر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږکال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,400 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپور له مخې له نږدې 2500 کډوالو چې غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې 6,600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. برتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 6 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. وړاندې به په دغه پروګرام کې په کابل کې د یوې ځوانې 18 کلنې ښځې د مرموزې مړینې په ارتباط باندې تاسو ته رپورټ درکړو چې د بشري حقونو د ځینو فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو عکس العملونه پارولې دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2 شمې په ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنې لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پر چلند نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنی قمانداني تیر ورځ دې ته په اشاره چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوري پوښتنه هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و، د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوی ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودی د دوشنبه په ورځ د لړم په 16 ازادي راډیو سره خبرو کې د فرخوندې مړینه بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته.
د میره په کورنۍ کې د یو ځوان ناوی وژنه خپل یا بغمیزه او مونږ ته د پښتنې وردی په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه خی، یعنی دا یوه عادی پیښه یا مرگ ندی. په بدن کې د شکنجه او وهلو تکول نخی او نخانی ښکاری.
د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه صحیح هم په دې اړه وویل:
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن،
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادی کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه و ته جرأت ورکوي چې په اسانی سره ښځې وژنی او بیا یې په خاموشي سره خښه کړي، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکوونکي نشته. او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ
ملاتړ بنسټ نشته. لاتیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره شوي چې ځینې د هغه د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغه د مړي انځورونه چې ځینې کارونکي وایي د هغه په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کیږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبه په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه شوې ده، او آیا عدلي طب په دې اړه خبر و او کنه. پر ایکس شبکې ځینو کارونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کارونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله او لیکلي دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي، غواړي د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سي. فرخونده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي، په سر وهلو نه خده نه د سکتی د ټینګار کړی چې د نوموړي جسد باید عدلي طب ته وسپارل سي او کچیرې کورنۍ یې ادا وکړي چې سکته یې کړې ده د هغې د سر امارای یا سی ټي سکن نتیجه باید خبره سي. د خواله رسنیو له کارونکو وسیل رحیمي بیا لیکلي چې ولس کلنۍ کې مغزي سکته هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته ډیره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي او د غمجنو کورنیو احساساتو په درک کولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخوندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
در ګام نخست وظیفه پولیس افغانستان است که باید موضوع تحقیق بکنه.
په لومړي ګام کې دا د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت د عدلي طب واک دی او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کېږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د داخلي اسنادو لمخې راپور ورکړی چې دغه هیواد د کډوالۍ نوي پالیسي چمتو کوي چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پام وړ محدود شي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوې پالیسۍ په ګډون سخت اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسی چمتو کوي چې لمخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارخور مسوده چې لاوروسته شوی نه ده د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخي یو اس سی آی اس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلی چې دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې د دولس هیوادونو اتباعو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړی او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګورو څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې اتباع د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منع شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستان بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې مشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللی د نوم نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل ک د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی گرین کارتونه ترلاسه نه کړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نو موړی چې په افغانستان کې خبريال او لوي وکال رئیس په امریکا کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
شو شو پر مو مشک که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نورې هم ډېریږي، ځکه زموږ اولادونه هم دلته دي او غواړي هم دلته ښه او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستان راوتلي یو، ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته ګرین کارت راکړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي، په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایس ای وی یو کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دوی پروسه ډېره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تېرېدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړی. له بل خوا زموږ ویزه د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د ګرین کارت اخیستل یې هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډېر سخت اندېښمن کړي یو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي، لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر پکې شته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتی حالت یا ټي پی ایس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامرونی اتباعو د موقتی خوندیتوب حالت پایتا رسیږي او د دوی اسناد بنوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای 23مه وغځول شو. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمیر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پی ایس د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیخو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکو ترلاسه کولو وروسته لږګونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالد ټرمپ تر رسیدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل، دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډۍ او په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس له هغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سلاساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله ګڼي، تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا وه چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وادو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سلاساتي ځواکونه غزې ته لیږي د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بي وسلې کولو پروسه پلي کړي چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکې ترو سوشل کې خبره کړې ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ یې تصویب کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت ده. په بیان کې حماس نړیوال ځواک د ځای پر ځای کول سره هم خپل مخالفت خولې. هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی، د پریکړلیک له تاسو برسته په یو خبر شوې اعلان کې حماس ویلي دا پریکړلیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وځ کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والز په ویلي دا پریکړلیک چې د ولسمشر ترامپ د شلټوکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیا او چین سفیرانو چې د ویټو واک ترلوت لرای ورکولو ډاډه وکړه پریکړه لیږي د تصویب لپاره خلاص پریخود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړه او ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو ده. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو خبرګونو سره مخ شوې ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره لار هواروي، هغه مسله چې خي اړخي ډلې او دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیون نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنی بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت له تیرو دوه کلو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو خودلو چانس نه دی ورکړی او یا هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپل کورونې او د هیواد اقتصاد ودې لپاره د نه وازن اندارتنو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابر شي.
اوس په اخر کې خبرې زنانه او اجازه نه ورکې په نمازګا کې وای موارم دي تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابلو نورو لاسي صنایعو جوړولو نیوي کارګو مشرد چې وای له تیرو نګدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو لامل په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلای. د امیرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور انجونې چې لزده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوخت دي، د نوم نخ په اورولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره
آشنا کېدو د تجارانو سره بزنس کارتونه دی. هرات ولایت د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحه شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. دی ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورودی خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود.
دیدن درتون که خصوصا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کلمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن درتون که گردون کرده بود. خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا. زکر چه دوی هیچ ناری نتا اجازه نوار کولا چه دیمون غرفه تراشی یا مون گوار سر خبری وکرو. په د مرغ اوس نندرتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندرتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت وی بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګامشه چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 لزده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار راګرځول سم انجن او خزي ورسره کار کوي مجبور ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو د میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هیواد بهر او نه هم په هیواد نه نورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورس تر بلې له دیوالې سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنز د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلی پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته نه ونه وی او زیاته کړه چې ایران یو ورور او دوست گاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکیچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
اصلا دا چې اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه رامنځته شوې ده، یوازینۍ لاره خبرې مذاکرات دي. په دې کې هیڅ نشته. پاکستان د افغانستان په خاوره تیری وکړو، د زور نه کار واخلو او د طالبان د افغانستان غبرګونې هم ولیدو. دوی چې کومې غوښتنې یې درلودې، هغه غیر منطقي او غیر عملي وې. نو دوی اوس دغه فکر کوم چې برداشت دی اوس کړی دی چې بې له مذاکرې بله لاره نشته او عمده د کچرته حل غواړي دغه مسایلو ته، نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي دغه هغې پرسته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کینوي، په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه، یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره، له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولی شي چې په دې برخه کې د نورو پرتله د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دوړ هوادونو گاوند دی او د سرکاري دوړ هوادونو سره نسبتا ښه اړیکې لري. مګر دا د پاکستان په نیټه ویرا دی باندې منحصر ده. د ترکیې هم دوړ هوادونو سره ښه اړیکې لري او قطر او هم دوړ پاکستان د ټولو خلیجي هوادونو سره ښه اړیکې لري. البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري. نو هغه چې ونه باندې د خپل د پاکستان په اړه دی باندې منحصر ده، آیا دوی څه وایي؟ یعنی دا خو خبره ده چې مذاکره ته خبرو اترو ته زمينه برابر شي کار ایران کوي که نور څه کوي، مګر اصلا خو د پاکستان د ریس مهم ده چې دوی آیا زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي د ریس چې د مخکې خپل کړي که دوی هغه غوښتنې سره مخ ته راځي خو بیا مذاکره بیا ستونزې سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي او وخېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي.
د ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکیچ راپورته شوی او د طالبانو حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بند کړی، هغه مشروطه ګڼلې ده، وایي چې قوي کلک ضمانتونه ورنکړي نو دغه لارې به نه خلاصیږي. ایران تر ډیره راوړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره، د ایران استازي په دې کې ګډون کړی، یو لوی هیئت هم راغلی د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې، د ایران رول ډیر مهم و. بالا په تیره بیا د چابهار وویل چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډیره ګټه پورته کوي او څو لارې وښودې چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلیږي.
د اروپا فضائي ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 2.2 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلې دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضائي څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اروپا د فضائي ادارې ESA عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 22 میلیارد یورو چې 15.5 میلیارد ډالر کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي، خو دا اداره دغې بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې د چیلې انګلستان او سویس په ګډون د اروپای ټولنې د دربشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په شپږم او اوشتمه نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغه وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 18 میلیارد یورو و چې وړاندې شوې بودیجه 18 سلنه زیاتوالی ښیي. اشباخر ویل چې په فضایي چړنو کې اروپا ل خپل سیالانو څخه د ورسته پات کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرول مخې تیر کال د نړیوالو فضایي چړنو لګښتونه ټول ټال 122 میلیارد یورو چې 16 سلنه په متحده ایالاتونو 15 سلنه په چین او یوازې 10 سلنه په اروپا پورې تړلی وو. هغه د نړۍ وازی د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي ولوی ستونزه وبلله، بلکې د پراخ ټولنې لپاره هم چې په خبره د فضایي څېړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي وستونزه یاد کړه. ښاغلی اشباخر زیاته کړه که موږ دغه غوره پانګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو ونه کړو نو بل بازار څخه وایستل شو. د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر 80% پورې د سپوږمکیو لخوا پر ثبت شوو معلوماتو ولاړه ده او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضایي ټکنالوژي پورې تړلي دي.